سلام درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او همدا ډول درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د هیواد په شمال کې د سالنګ لوی لارباله نن خطر نامعلوم نیټه پورې بندوي د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان اداره کوي د دې کار علت د دې لوی لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی د دې ادارې رئیس عبدالحلیم هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لاره به د یک شنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بندوي د سالنګونو د لوی لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې خو د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته به په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي له دې مخکې موټرو پر دې لویې لارې له دواړو خواو څخه په نوبت سره تګ راتګ کاوه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ډبلیو ایف پی چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کولو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو فرصتونه محدود شوي دي ډبلیو ایف پی پر ایکس شبکې په یو مخکینی بیان کې 1,000,000 افغان میرمنو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي د ځانګړو خوړو د ویش ته کمیدو خبر ورکړی و څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې پر نجونو او ښځو د زده کړو او په دفترونو کې د کار په برخو کې محدودیتونه لګیدلې او همداراز ښځې له کورونو د وتلو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي په بامیان ولایت کې ځینو لرغونو او عتیقه آثارو د نیولو خبر ورکوي بختر دولتي خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د آثار په بامیان کې ډیره د 209 قولي وردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي راپور زیاتوي چې په ضبط شویو آثارو کې دوه بوتان دوه مومیایي جسدونه یو د سرو زرو تاج یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي شامل دي طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د قاچاقبرانو له منګولو د لرغونو آثارو د کشف او ضبط خبر ورکړی و داسې حال کې ده چې دوی په خپله لومړۍ واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې د ورو ګڼ لرغوني آثار له منځه یوړل ملګری ملتونه او ایران وایي چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا هیوادونه باید د دوړو او د شګو د هغو طوفانونو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري سره وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله زیاتوالی پکې راغلی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون په تهران کې د شاوخوا 500 دولتونو او 15 نړیوالو بنسټونو استازو ته واورول شو ویلي دي چې په دې برخه کې د مشارکت رامنځته کول خورا مهم دي ښاغلی ګوترش د غونډې ګډونوال په خپلو کې د همکارۍ پراخولو او د عملي اقداماتو په برخه کې ژمنتیا ته وهڅول د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د دوړو او شګو د طوفانونو د مخنیوي د نړیوال کنفرانس ته پرانیستو مراسم ته د وینا پر مهال د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې ستونزې د حل لارو د موندلو لپاره د هڅو په مقصد د مرستو یو صندوق جوړ کړي او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جشل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسته کال په جشل ډله کې د افریقایي اتحادیې د غړیتوب په اړه ویلي وو چې تر اوسه ډېره موده ورته په کار ده د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جشل ډلې په پرونۍ غونډه کې چې هند کوربه دی د افریقایي اتحادیې رئیس علي اسومانی ته غاړه ورکړه او ویل چې له دې پرمختګ څخه خوشاله دی نوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني وسعت کې دوه خپرونې تانې څانګې او همدا ډول درسي ساعت تر ته لرو خو تر هغه مخکې څو راپورونه د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه. دا دروازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني پولیساتو ترمنځ لنډختې وروسته وتړل شوه. که څه هم د دې مهمې لارې د خلاصون لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د خلاصېدو نښې نښانې نه ښکاري. تفصیل یې په دې راپور کې.
یو ځل بیا د افغانستان د یو مهم صادراتي قلم یعنی میوه د حاصل موسم دی او بیا د دې صادراتو یو مهمه لار بنده شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د تورخم په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر له ناندریو وروسته وسلواله نښته وشوه چې د تلفاتو په اړه یې د دروازې دواړو غاړو ته بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسارۍ ویلي دي چې په دې نښته کې یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړی وژل شوی، خو سیمه ییزو سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. په سیمه کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، بېګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې لانجمنې پوستې د جوړولو کار پرته له دې چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي بیا پیل کړی دی او تر اوسه د سرچینې په وینا کومه ستونزه نشته. له تیرو څلورو ورځو راهیسې د تورخم دواړو خواوو ته په تازه میوو او ترکاریو بار لسګونه ټرکونه ولاړ دي چې ځینو خپل مالونه تر نیمې په لږه بیه پلورلی دي. په ځینو پیغامونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسېدلي، ځینې ډریوران وایي د تورخم له بندېدو وروسته دوی خپل بارونه د خوست د غلام خان بندر خواته یوړل، خو د دوی په وینا پاکستاني چارواکو هغه لاره هم بنده کړې ده.
ټول تجارانو تاوان کړی دی. دا مټران چې د دغه سره خلکو راوګرځوله، انګورم ولا که سالمه رسېدلي، تر اوسه هم ولاړ دي. په دغه کې غلام خان کې هم ولاړ دي. اوس یې هغه وایي د غلام خان لاره هم اوس یې وایي ګېټ وتړئ چې بیا څه مشکل دی. هغه ګېټ یې وتړلی، مټران پر دا غاړه پاتې درې ورځې دلته ودرېد، پر هغه غاړه اوس هم نجاوز کې ولاړ. موږ هر وخت په سیزن کې همداسې تاوانونه وینو، یا پله دوی لاره باندې بسته کوي، بیا جنګ کوي.
خو د تازه میوه د مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر لاره بند نه ده، مګر د ګڼې ګوڼې له کبله د ټرکونو خوځښت پکې له ستونزو سره مخامخ کیږي. همدارز ویل کیږي چې د تورخم دواړو خواوو ته زرګونه کسان چې پر دې لاره یې تل تګ راتګ کوو بند پاتې دي. په دې مسافرو کې ښځې او ماشومان او هغه ناروغان هم شامل دي چې د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. پرون په تورخم کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ستونزې په اړه د خبرو لپاره له پلازمېنې کابل څخه د طالبانو یو پلاوی تورخم ته ځي، خو همدې سرچینې بېګانه وخته وویل چې د دې پلاوي سفر هم په نامعلومو دلایلو ځنډېدلی دی.
و موریدل چې د تورخم دروازه پرون د څلرمې ورځې لپاره بنده وه او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څه نښې نښانې نه ښکاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په مراکش کې د وروستۍ سختې زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2000 لوړ شوی. همدارز ویل کېږي چې له 1200 تنو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د ادارې د معلوماتو له مخې په مراکش کې د جمعې ورځې په ماښام د شوې زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.8 درجې وه. په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو ویلي دي چې د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د ژوندیو کسانو د راایستلو لپاره راتلونکي دوه درې ورځې خورا مهمې دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د اګست په اتمه ماښام مهال د مراکش په نوم د مراکش هیواد تاریخي ښار سختې زلزلې ولړزاوه چې له زرو زیات کسان یې ووژل. د دې زلزلې له کبله په اتلس غرونو کې د پرتو کلیو له کورونو نیولې د مراکش تر تاریخي ودانیو پورې زیانمنې شوې. د زلزلې عیني شاهد د الکترونیکي چارو کارګر حسن بونا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په لومړي سر کې د تالندې په څیر غږ واورېد او ورپسې کور پرېښوده او سړک ته راووت.
سمعت صوت كرات مصحوب بحركات في
د تالند پشان ژغم واورید چې د کورد سخت ټکانونه ورسره وو، خو له لسو پنځلو سو ثانیو زیات وخت یې ونهنیوه. د مراکش په سلطنت کې به ښایي یوه سیمه له بلې سیمې سره توپیر لري.
د حسن بونا په وینا د سیمې خلکو ټوله شپه له کوره بهر په ویره کې تیره کړه. د زلزلې وروسته نور ټکانونه هم درلودل چې تر لومړۍ هغې کمزوري وو، خو ځینې هغه ودانۍ ونړولې چې په لومړۍ زلزله کې زیانمنې شوې وې. د مراکش د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د زلزلې په نږدې ولایتونو کې لږ تر لږه 820 کسان وژلي دي. همداراز سلګونه کسان چې په زلزله کې ټپیان شوي وو د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو چارواکي وایي د پیښې د قربانیانو شمېر خورا زیات دی. دوی اټکل کوي چې ښایي په دې شمېرو کې بدلون راشي. د مراکش تلویزیون پرون د زلزلې ځینې صحنې خپرې کړې چې خلک په ورختا حالت کې ښایي. په دې تصویرونو کې هغه خلک هم ښکارېدل چې خپل کورونه یې پریښي دي او پر واټونو او سړکونو ژوند کوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوال فدراسیون د نړیوالې بسپنې د څانګې مشرې کارولین هولت ویلي دي چې له دې زلزلې د پاتې ژوندیو کسانو او د مړیو د موندلو لپاره ډیرو پیچلو او پراخو عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. میرمن هولت د نړیدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د مړیو او ټپي کسانو د رایستلو د عملیاتو لپاره را روان له 8:30 څخه تر 2:00 پورې ساعتونه خورا مهم او ټاکونکي وبلل. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې د زلزله په سیمایز وخت د شپې په 11 باندې 11 بجو وشوه او قدرت دریختر په مقیاس 6.8 درجه و. ټکانونو یې څو ثانیې دوام وکړ او 19 دقیقې وروسته دوهمه تعقیبي زلزله هم ورپسې وه چې قدرت دریختر 4.9 درجه و. د زلزله په تیرو 160 کلونو کې په مراکش کې تر ټولو زوروره زلزله وه.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ او هم دا ډول درسي ساعت خپرونه واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایمه کنه. اوس یه مرگیری او دوست مل چند پیسی کرده کنه و دی خطر بانی خود پیسو تا خفه ایمه جا اوز دو کور خرچی دی و دو واده خرچی شی دست خرچی زیخ خزیاتی دی خپل او دا کتفانی کرده و اتزار پی پی ما شخلو در نش بداش کنه چه دو کور خرچه پوره کن خواه دو کور خرچه هم گیر کور که موس لزار پینزل روپی دی نشت خرچه ای وروی سا وروی سا چای بورا دا چه وروی بس پینزل روپی کی دی او ماش اتزار روپی دی زما خوی رادا و چه دا اوس یو کندی روژینا مخ کی بس دی اقتصاد نگاه نه وزن دیده اوس میم چه خدای پاک دی زرا اقتصاد خیگی نه اختر نه بعد با یا دوست نه پیسی خاص کو بکم چن سم خو زکت زیات را چوره چې دا خاص وسن خلاص سم سم منه خاص زکت زیات بوج را باندې چې وعده نه کړل نه ده پټه و کوي ولا کې دیر دیر کو فنزر فی لا کوي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو زیات ده کیو بخی زیات لگی رانه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګخت چې ځوانان باید تر واده مخ کې د انجلې کورنۍ ته ورکړي د لګخت خپل د واده خوشحالي پک کوي
موږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله